سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفیو لاستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د چین له سفیر ژاو شینګ سره د واخان د دهلیز ستراتیژیک اهمیت په اړه باندې خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. حقانی او ژاو شینګ پرون په کابل کې په دې ناسته کې د واخان د دهلیز ستراتیژیک اهمیت، د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د مسافروړونکو الوتنو د زیاتېدو په اړه بحثونه کړي دي. په دې لیدنه کې د بیان له مخې دواړو لوریو د دوه اړخیزې همکارۍ پر لا پیاوړتیا او د عملي ګامونو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر او د چین سفیر داسې وخت د واخان د دهلیز په اړه باندې خبرې کړې دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان اړوند ځینو حلقاتو په خواله رسنیو باندې داسې ګنګوسې خبرې کړې دي چې ګواکې پاکستاني پوځیان په واخان کوریدور یا دهلیز باندې حاکم شوي دي او غواړي دغه سیمه ونیسي. دغې چارې د ګڼو افغان فعالانو او خلکو غبرګونونه او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د کابل له سفره وروسته ویلي چې پرون یې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د ټلیفون له لارې د خپل سفر او له طالب چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات شریک کړل. صادق خان پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې صدر اعظم ته د خپل وروستي سفر پایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو وضعیت تشریح کړ. صادق خان په خپل راپور کې په دوه اړخیزو اړیکو کې د ستونزو او فرصتونو یادونه کړې او د شرایطو د ښه کولو او اړیکو د پیاوړتیا لپاره د لا زیاتې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر هم د راپور هرکلی کړی او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. په دغه بیان کې راغلی صدر اعظم له ځانګړي استازي غوښتنه کړې چې د ثبات ساتنې او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د پرمختګ لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. صادق خان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ داسې مهال کابل ته لاړ چې په شپه د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ بمباري وکړه چې په نتیجه کې یو 15 تنه ووژل شول. د دې پېښې له کبله چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي پکې ووژل شول، د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلي اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې. طالبان وایي د خوست ولایت په صبرې ولسوالۍ کې د میسو یو کان کشف شوی. د طالبانو د خوست ولایت د قانون ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغه ریاست رئیس صادق جان حمزه د صبرې ولسوالۍ په تورتنګي سیمه کې د کشف شوی کان ځای له نږدې ولید. په خبر پاڼه کې د حمزه په قول ویل شوی د خوست ولایت په تڼیو، لکڼو او سپیرې ولسوالیو کې هم د میسو ځینې کانونه موندل شوي. څرګنده نه ده چې د دغو کانونو ارزښت څومره دی او طالبانو هم په خپله خبر پاڼه کې دې موضوع ته اشاره نه ده کړې. سند میسو تر ټولو ستر کان د لوګر مسیایناک دی چې کلونه وړاندې له چینایي شرکت ام سی سی سره د استخراج قرارداد شوی خو عملي چارې نه دي پیل شوی. د جرمنی یو مخکښ سیاستوال وایي باید هغه سوری او افغان کډوال چې مجرم پیژندل شوی وي له جرمنی وایستل شي. محافظه کار سیاستوال فریدریخ میرس چې د جرمنی د فبروري د میاشت تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنو له مخې مخکښ کاري دا خبره پرون د جرمنی ډي پی ای خبري اژانس ته وکړه. که څه هم هغه ومنله چې د سوریې وضعیت لا هم بې ثباته دی، خو ویې ویل د هغه په مشرۍ د جرمني مسیحي ډیموکرات ګوند سی ډي یو له ډېر وخت راهیسې په دې باور دی چې خلک افغانستان او سوریې ته بیرته استول کېدای شي او باید دا کار وشي. ده زیاته کړه موږ باید دا کار وکړو. فریدریخ میرس امداراز ویل اوس باید ډیر پام وشي چې اروپا ته د نوتلو اجازه څوک ترلاسه کوي. داسې کسان نه وي چې د بشار اسد د رژیم تر واک لاندې جدي جرمونه کړي وي. رسمي شمیرو له مخې اوس مال شاوخوا 915,000 سوریایي وال په جرمني کې اوسي چې ډیری یې له 2015 کال راهیسې دې هیواد ته تللي دي. د راپورونو په اساس تر 400,000 افغانان هم په جرمني کې میشت دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پرون مساوي یا ډرا اعلان شوه. دا سیالي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو څو ځلې د باران له کبله ځنډېدلې. په دې 15 ورځنۍ سیالي کې دریو افغان لوبغاړو په خپلو لوبیزو مسابقو کې ریکارډونه جوړ کړل. رحمت شاه 234 منډې وکړې چې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې نه وې کړې، خو حشمت الله شهیدی د 246 منډو په جوړولو سره د رحمت شاه ریکارډ ورمات کړ. افغان ټیم د زیمبابوې د 568 منډو په وړاندې چې په اوله پاڼه کې کړې وې 699 منډې جوړې کړې. متحده عربی امارات د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې یو نیم سل بسترو روغتون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس پرون وویل د دې روغتون د جوړولو کار د $15 میلیونو په لګښت پیل شوی. راپور د پکتیا د عام روغتیا رئیس له خولې لیکلي چې د جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره دا روغتون په 15 بزمکه کې په معیاري ډول جوړیږي او په عصري طبي تجهیزاتو به سنبال وي. ایران په هرات کې پر هریرود سیند پاشدان بند کار لپیلیدو کابو یوه میاشت وروسته د دغه بند په اړه اندېښنه ښکاره کړه. پر پاشدان بند جمهوري حکومت په مال کار پیل شوی و، خو د هغه پر جوړونکو پر لپسې بریدونه سبب شول چې بشپړ نه شي. ایران په داسې حال کې د دې بند پر جوړولو اعتراض کوي چې د هریرود سیند د افغانستان له مرکزي سیمو سرچینه اخلي او پاشدان بند د ایران له پولې ډېر لرې هرات ښار ته څیرمه موقعیت لري. ایران تر دې وړاندې د سلما او کمال خان بندونو پر جوړولو هم اعتراض کړی او د هلمند د اوبو په اړه تل شکایت کوي چې د اوبو پوره حق یې نه ورکول کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د اوبو د مدیریت ادارې ویاند د افغانستان له لوري د هریرود سیند له اوبو څخه یو اړخیزه استفاده د عرفي حقونو سرغړونه وبلل او ویل چې د افغان لوري لخوا د دې یو اړخیز اقدام اغیزې به نه یوازې د څو میلیونه خلکو د څښاک اوبو او روغتیا ته زیان ورسوي، بلکې تر سیند لاندې چاپیریال ته پراخ زیانونه رسوي. د افغانستان تیر حکومت په 2014 میلادي کال د 112 میلیون ډالر په لګښت په هرات ولایت کې د پاشدان بند جوړولو کار پیل کړ. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا بند په 2 کلونو کې بشپړ شي، خو د نامنې په شمول بیلابیل عوامل سبب شول چې دا بند په ټاکلي موده کې بشپړ نشي. د پخوانی حکومت چارواکو د بند کار د ځنډیدو دلیل د طالبانو بریدونه بللی و. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد اوبو د مدیریت د ادارې د بیاند عیسا بزرگزاده له قوله وویل چې د هریرود سیند په سرحدي ځکه د پاشتان بند جوړیدا او د اوبو ذخیره کول د هریرود د سرحدي سیند د اوبو طبیعي بهیر کموي او پلان سیمو کې ټولنیز او چاپیریالي ستونزې رامنځته کوي. په تیر بیا د مشهد ښار ته د چاک اوبو پر رسیدو کې جدي ستونزې پیښوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت تیر میاشت اعلان وکړ چې پر پاشتان بندې کار لسره پیل کړی او تر اوسه د دې بند 80% چاري بشپړی شوی دی. د ایران د اوبو د مدیریت ویان زیاته کړه، ایران څو ځله له ډیپلوماټیکو لارو د هریرود سیند په حوزه کې د افغانستان له لوري په یو اړخیز ډول د بند جوړولو له امله د سرحدي اغیزو په اړه خپل رسمي اعتراض څرګند کړی او د دې اغیزو د ارزونو او کمولو لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کړې، تر څو د پرمختګ د زیانمنېدو پر ځای د دوامدار پرمختګ لار غوره شي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د اوبو متخصص ډاکټر فضل اختر وایي افغانستان د بیوزلۍ د کمولو په خاطر حق لري چې په خپل خاوره کې بندونه جوړ کړي، خو ایران په هغه صورت کې د افغانستان په خاوره کې د بندونو پر جوړولو نړیوالو مراجعو ته شکایت کولای شي چې افغانستان د خپل بندونو لپاره د نړیوال بانک په شان له نړیوالو ادارو مالی مرسته ترلاسه کوي.
که چرته د ایران اوسنۍ اندېښنې ته د جدوالو مملکتو منځ کې د هلمند سیند سندي ځوځي هغه لاسلیک شوی تړون په اساس وګورو، نو دوه شیان دي، دوه ټکي دي. یو خدا ده چې افغانستان حق لري چې خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره او د غربت کمول لپاره داسې پروژې لاس په کار شي، خو نړیوال قوانین بیا وایي چې عادلانه ویش وشي، مثلا داسې کارونه شي چې هغه کې هغه د کابل ایران ته نقصان ورسی. خو که دلته په افغانستان کې مونږ ګورو دغه منطقې چې پاشدان بند موقعیت لري، دغه اکثر د وچکالۍ سره متاثر دي او ډېر زیات زیان لیدلی دی قرانو او دي خلکو کې اقلیمي تغیرات او د اوبو کمښت دلته ډېر زیات مشکلات مخې ته راوړي دي.
پاشتان بند د هرات ښار په 25 کیلومتره کې په کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. په دې بند کې 45 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کېدای شي چې 14,000 هکتار مځکه خړوبولی شي. همداراز دا بند 2 میگاواټ برېښنا هم تولیدولی شي. پاشتان په هرات کې له سلما وروسته د اوبو د زیرمه کولو دوهم ستر بند ګڼل کیږي. د افغانستان د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې په فراه کې د بخش آباد، په هلمند کې د کجکي، په پکتیا کې د مچلغو، په هرات کې د پاشتان، په بدخشان کې د شورابک، په کابل کې د شاو عروس، په اورزګان کې د سراب او شفلوخ او په نیمروز کې د کمال خان پشان پرګړو بندونو کار پیل شو، خو د اکثرو کار نیمګړی پاتې شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. پر خجنه باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له بندېدلو څخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په یوازې له خجنه و ډاکټرانو څخه پرته د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای.
موږ زرانه ډاکټر ولی ګره هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وویل کنه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بیخي سوانه ورو موږ تشخیص ته نه رسیږو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروستیو کې بیا پسې برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري په سي برخه کې خځینه ډاکټران نه وي، دوی د ښځو ناروغانو تشخیص په سمه توګه نشي کولای. د اندېښنې وروسته لږه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیايي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پایل کې خځینه ډاکټران د دندو د نشټون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم سیم په پوری دي، پنځم سیم په لکانو پوری چې دا و موزي دي سلیونیم سل روپې باندې نه ډیر ګټه نشي لاس سره وړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروخ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تاته ګټه وکي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د سدي کار زمينه نه ده. مثلا اوس د شخصي پانتونونو څخه خلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سیمفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوي د دینم پانتون دوره زموږ د لیسانس خوا ورې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما لپاره کار زمينه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خو زه خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده. نو دای دوی پی بند کړی. نو ډیر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر صورت پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کوي.
یو بل افغان ځوان نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځای بندیزونه هغه کپاره برخه کې وی زورونکي او زیانمن ګني.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود ندی. د دې کال نه ډیر کیږي چې مکتبونه بند دي، په هانتونونه بند دي، چې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نزي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ول رو پاینده کې یا داسې څه بدیل ول رو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ ولې شکولې د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو؟ نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوه ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کیږي. نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي اجمل وای چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. لام دی وجه دوی د خزینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وای چې اوسې دوه کلن زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ور باندې بندې شوې.